السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې وړاندې اوري د افغانستان لپاره د امریکا نوې ځانګړی استاذ تام ویست یو شمیر اروپایی او آسیایی هیوادونو ته په سفر ځي. د خوړو نړیوال پروګرام د کار په بدل کې د خوراکي موادو او نغدو پیسو په ویش باندې غور کوي. ځینو فعالانو بیا ورلمخه کمپاین پیل کړی چې د نړیوالو مرستې جلب کړي.
موږ د کمپاین سي پیل کړی هدف په افغانستان کې د اوسني کړکېچ او د لوګي په اړه باندې د خلکو خبرول دي.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید، خو ځینې لوبغاړي لاغې ډلې ګلبدین نائب د ستونزو یادونه کوي.
اتنه همي اوس نمنګ ایس انټرنیټ سره کرکټ نه وکړ او بل دوبۍ ته چمنګ راغلو، درې ورځې مونږ مخکې دوبۍ ته راغلو ورلد کپ نه مخکې، نو ته درې ورځې کې ته هیڅ هم نشې کولای.
په خوانی افغان کرکټر هستی ګل عابد سوای
مونږ لوبي کټلې چې مونږه کلي نه وکړه بالینګ دا بیټنګ کې مونږه تر نه تر اوسه پورې مشکل لرو.
که وختو د غزنی د انجونو د خوانځي راپور هم در تخبرو.
پښتون روزها خېلی تقشتم
از په هغه وختونو پسې ډیره خفصوي ما په خوانځي پسې ډیره خفصوي ما.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام، د ټول افغانستان په کچه د پولیو ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. طالبانو په پروان کې یو ماشوم له انسان تښتونکو څخه ژغورلی او د پاکستان حکومت پر تحریک لابیک ګوند ممنوعیت لري کړ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د واکسین کمپاین نن پیل شو. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین عملي کیږي. دا کمپاین د ملګرو ملتونو د دوو ادارو له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او لخوا تطبیقیږي. ریټرز خبری آژانس د روغتیا وزارت د بیړنیو عملیاتو د تنظیمونکي نیکولی شاه مومن له قوله خبر ورکوي چې وایي دا کمپاین د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شوی، خو هغه زیاتوي چې د واکسین په برخه کې د روزل شویو کسانو نشتوالی ډېرې ستونزې پیښوي. له بلې خوا د جرمني خبری آژانس د ښاغلي مومن له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا واکسین به د هیواد په 15 ولایتونو کې د کور په کور کمپاین په ترڅ کې او په پاتې 19 کې د ناامنۍ له کبله په جوماتونو کې تطبیق شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د هیواد د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته له افغانستانه صادرات بیا پیلېږي. د دې خونې مرستیال یونس مومند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کره نیټه ونه ښوده، خو وویل چې دا کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
ډیر ژر به د هوایي دهلیزونو له لارې هغه شیان چې سوداګر غواړي هیواد ته وارد شي. په دې برخه کې جدي کار روان دی او تاسو به شاهد اوسئ چې له متحده عربي اماراتو څخه به هم واردات ولرو.
افغانستان لومړی ځل په 2010 کال کې د هوایي دهلیز له لارې صادرات پیل کړل او له هغه وروسته دا لارې نورو هیوادونو ته هم پراخه کړه. افغانستان وچه او تازه میوه، سبزیجات، طبي بوټي، لاسي صنایع، غالۍ او زعفران چین، هند او نورو هیوادونو ته صادرول او په بدل کې د اړتیا وړ توکي واردول. د طالبانو له واکمنېدو سره د هوایي دهلیزونو له لارې تجارتي راکړه ورکړه په ټپه ودرېده، خو یوه اونۍ مخکې د لومړي ځل لپاره ځنغوزي د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر شول. د پروان امنیتی چارواکي د انسان تښتونکو له منګولو د یو ماشوم د ژغورنې خبر ورکوي. د پروان د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر ملا اولګل ازادۍ راډیو ته ویل چې دا 12 کلن ماشوم د بلخ ولایت اوسیدونکی و.
اختطافونه مخکې په مجموع په پروان کې تاریخ لرو ده. اوس لله الحمد دا یو حادثه پیښه شوه او په هغې کې مو د امارت مجاهدینو کاملا اجراءات وکړه. هغه طفل بیرته په لاس راغی.
د طالب چارواکي وویل چې تختول شوی ماشوم د هغه پلار ته سپارل شوی، خو د اختطاف د علت او انګیزې په اړه څه ونه ویل. لازلی رادیو خبرونه وری د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان پر افراطی ګوند چې د ورستیو څورزو خونړی اعتراضونه تنظیم کړی وو ممنوعیت لري کړ. د ګوند د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد پر لور پراخ لاریون ترسره کړ چې په نتیجه کې د پولیسو او موترزانو ترمنځ نښتې او مرګ ژوبله پیښه شوه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر ناوخته پر تحریک لبیک د ممنوعیت د لرې کېدو اعلان وکړ او ویل چې دا ګوند له دې وروسته د پاکستان په اصلي سیاسي جریان کې د فعالیت اجازه لري. دا اقدام د دې ګوند له مشرانو سره د صدراعظم عمران خان د حکومت له څو ورځنیو پټو خبرو وروسته اعلانیږي. تحریک لبیک چې په پاکستان کې د فرانسې د سفیر شړل او د دې ګوند د مشر سعد رضوي خوشي کېدل یې غوښتنې وې له لاهور څخه د اسلام آباد پر لور لوی لاریون پیل کړی و. پاکستانی چارواکي وایي د بیګانۍ معاملې په اساس تحریک لبیک د دې لاریون له دوام څخه لاس په سر شوی. ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې رضوي به نن ناوخته خوشي شي. رضوي په 13 اپریل میاشت کې په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور له نشر وروسته د اعتراضونو پر مهال نیول شوی و. د ایران د رسنیو څارونکي بورډ یو ورځپاڼه ظاهرا په دې هیواد کې د بې وزلۍ په اړه په یو راپور کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د لاس د تصویر د خپرولو په خاطر بنده کړه. د دې بورډ مشر علاءالدین ظهوري نن ایرنا دولتي خبري اژانس ته وویل چې د کلید په نوم د ورځپاڼې جواز یې فسخه کړی. نوموړي ونه ویل چې دا پریکړه وروستۍ ده که موقتي. ظهوریان د دې پریکړې د علت په اړه هم څه ونه ویل. د ایران د ځوانو ژورنالستانو کلب چې د ایران د دولتي خپرونو یوه برخه ده پرون وویل چې له ورځپاڼې څخه ځکه تحقیقات شوي چې یوه ورځ مخکې په خپله لومړۍ پاڼه کې د خامنهي د لاس تصویر په داسې حال کې خپور کړی و چې په ایران کې د بېوزلۍ کرښه سیموی. د کلید پر راپور کې راغلی و چې په دې هیواد کې میلیونونه کورنۍ د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. او د قزاقستان په بندري ښار اقتاو کې یوې لویې چاودنې یوه دوه پوړیزه ودانۍ چې یوه کافې پکې ویجاړه کړه. په منګیستا او سیمه کې د بیړنیو چارو وزارت اړوندې ادارې نن وویل دا چاودنه تیره شپه ناوخته د کسپیان سمندرګي پر غاړه په دې پراته ښار کې وشوه. د دې پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نشته، خو د ژغورنې ډلې د نړېدلې ودانۍ په کنډوالو کې د احتمالي قربانیانو لټه کوي. چارواکو ویلي دي چې د چاودنې پر مهال په کافې کې څوک نه و. د دې چاودنې غږ د دې ښار چې شاوخوا 200 اوسیدونکي لري په ټولو سیمو کې واورېدل شو.
احمد تکلوچی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. مرزو د پروګرام اول مطلب ته د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویست یو شمیر اروپایی او آسیایی هیوادونو ته په سفر ځي. ښاغلی ویست وایي د دې سفر پر مهال به د امریکا له متحدانو سره د افغانستان د پرمختګ په لارو چارو خبرې وکړي. ټام ویست تیره میاشت د زلمي خلیلزاد له استعفا وروسته د هغه ځای ناستی وټاکل شو. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او د زلمي خلیلزاد ځای ناستی ټام ویست نن یو شمیر آسیایی او اروپایی هیوادونو ته سفر پیلوي. دا پر دې مهمه دنده له ټاکل کېدو وروسته د ښاغلي ویست لومړنی سفر دی چې اول تمځای به یې بروکسل وي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ویاړي چې دا دنده په غاړه اخلي او تر خواهي د امریکا د حیاتي ګټو پرمختګ او د افغانانو ملاتړ ته هیله مند دی. ښاغلي ویست زیاته کړي، زه به نن اروپا او آسیا ته سفر وکړم چې له متحدانو او شریکانو سره د افغانستان په اړه د پرمختګ پر لارو چارو خبرې وکړم. نړیواله ټولنه باید په ګډه کار وکړي څو اغیزمن وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي سره د لیدنې تصویر خپور کړی او لیکلی یې دی هغه به افغانستان ته له سفر وړاندې له نړیوالو شریکانو سره د افغانستان د مسایلو په اړه مشوره او خبرې وکړي. د ټام ویست یوه مهمه دنده د افغانستان د مسایلو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو یو خلک کول دي. هغه چې زلمي خلیلزاد د دې اجمالو جوړېدو په ځلونو یادونه وکړه خو پایله یې معکوسه وه. د افغانستان د امریکا او نټو ځواکونو له وتو وروسته تر ډیره د امریکا او لویدیځو چارواکو دریس پر دې څرخي چې په دې هیواد کې پلان شوی ماموریت بریالی نه و. زلمي خلیلزاد هم وروستیو کې څو ځله وویل هغه ډول یې چې غوښتل د افغانستان د سولې پروسې بهیر بشپړ نه شو. د هغه اشاره د واکت داسې لیک ته و چې ټول بنسټونه یې ونړول او د افغانستان د تیرو شل کلونو لاسته راوړنې یې یا له منځه یوړي او یا یې هم د نابودۍ تر کچې ورسولي. دا ناهیلي تر دې کچې ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل خپل نوې مرکه کې چې د ویچ ویل سره یې کړي ویلي هغه څه چې افغانستان کې وشول په اړه یې ناهیلي ده. میرمن مرکل چې د واک ورسته شپې ورځې دی زیاتوي دوی ډیر ناراحته دي، هغه څه چې دوی افغانستان کې وختل ورته ونه رسیدل. د یو داسې پر ځان بسیا سیستم جوړول چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې شي او ښځې خپلې هیلې پوره کړي. که څه هم د دوهې هوکړه چې زلمی خلیلزاد لاسلیک کړه واک کې د طالبانو ګډون ته زمینه برابروله، خو پایله یې په بشپړ ډول د جمهوري نظام نسکورېدل وو. هغه څه چې خپله خلیلزاد وایي په دې اړه یې وړاندوینه نه وکړي. خو اوس چې د طالبانو له واکمنۍ نږدې درې میاشتې تیریږي، لا هم د طالبانو او امریکا ترمنځ اړیکې نورمال نه دي. پر افغانستان له واکمنۍ د وروسته طالب او امریکایي پلاویو په دوحه کې یو ځل سره کتلي. دواړو خواوو دا ناسته مسلکي او مهمه بللې وه، تر دې چې طالب چارواکي هیله مند وو امریکا به د افغانستان کنګل شوې پانګه هم ژر آزاده کړي. خو متحده ایالاتو وویل طالبان لا هم د دې پیسو د سپارل کېدو جوګه نه دي. د طالبانو حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د نوي استازي سره د ښو اړیکو هیله کړې او وایي له نوي استازي سره به چارې ښې پر مخ ولاړې شي. طالب چارواکي وایي د دوهې تړون په بشپړ عملي کولو سره به د دواړو حکومتونو اړیکې هم عادي شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP مسولین وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خوراکي موادو او نغدو پیسو په بدل کې د کار پر پروګرام غور کوي. دا سرګندونی داسې وخت کې چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې لوږه، بیوزلي او بیکاری زیاته شوې. په ټولنیزو شبکو له دې جملې ټویټر یو ډل ځوانه فعالانو یو کمپاین هم پیل کړی دی. دا چې دغه کمپاین هدف څه دی او څنګه د خوړو له پروګرام سره تړل کیږي، زموږ همکار د دغه کمپاین له یو مسؤل سره خبرې کړې دي چې حبیب خان نومیږي او د تاسو په اورته راړو.
موږ د کمپاین سي پیل کړې هدف په افغانستان کې د اوسني کړکېچ او د لوګي په اړه باندې د خلکو خبرول دي، تر څنګ موخه دا ده چې په دې اړه باندې د نړیوالو ادارو هیوادونو خلکو څخه رست راجلب کی تر څو پورې افغانان لوږې ونه مري. ځکه ملګرو ملتونو د راپور په بنسټ باندې د 2020 کال تر نیمې پورې به 90% افغانان د بېوزلۍ د کرښې لاندې ژوند کې. دا په دې معنا ده چې ډېر خلک به درې وخته د خوړل لپاره څمنه لري. نو د دې کمپاین موخه همدا ده چې د لوږې او فقر مخه ونیول شي په افغانستان کې.
نړیوالو هم له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. فکر نه کوي چې د لوږې په ختمېدو کې به مؤثر تمامې سي دغه مرستې؟
د افغانستان اوسنۍ نفوس نږدې 40 میلیونه خلک دي. نو د دې 40 میلیونه خلکو د ګېډې د مړول لپاره بیخي ډېر زیات مرسته ته اړتیا ده. ځکه د تیر په پرتله باندې موږ نسبتا په افغانستان کې تجارتونه او دندې درلودلې خلکو د طالبانو له راتګ سره او د طالبانو یرغل سره ډېرو خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې دي. ډېر بزنسونه او سوداګریزې فعالیتونه په ټپه باندې درېدلې دي. بیخي ډېر خلک ډېر لا ډېرو زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دغه مرستې باید جاري وساتل سي او لا هم زیاتې سي. او په عین حال کې د افغان ښوونکو اغه دولتي مامورین چې ماشونه نه لري، چې ماشونه اوس نه لري، دوی ته باید دغه ماشونه ورورسیږي تر څو پورې دوی وکړي چې خپل کورنوي ته خوړه برابر کړي. لام ډیر زیات مرسته اړتیا ده او د اوسنۍ مرستې کافي نه دي.
طالبانو هم ژمنه کړې ده چې دروان بحران د لوږې د ختمېدو او د ستونزو د حل لپاره به دوی اقدامات کوي. څه فکر کوي چې د طالبانو دغه هڅې به نتیجه ورکړي؟
طالبان یوازې په جګړه کې تکړه دي. دوی د حکومتوالۍ هیڅ توان نه لري او نو د حکومتوالۍ په اصولو باندې پیږي. دا خو لا بېخي لري خبر ده چې د اوسني کړکېچ د مهارولو توان دی ولري. دا د طالبانو توان وتلې خبر ده. ځکه دوی که اوس موږ د طالبانو ټول ټاکنې وګورو، ټول دولتي ادارو کې دوی مولان ټاکلي دي. نو کاغه د آی ټی اداره ده ملتم مولان ټاکلي دي، که د برق اداره ده غل پر مولان ټاکلي دي، که
طبي پی خو پولاندی مبارزه اداره د عمل تم مولاندی او پار برخه کې د مولان ټاکلی نو دا خطر خبر د مولان یوازې په دینی برخه کې زده کړ او په هلر یو نس کول سي په تخنیکی او مسائل باندې دوی برلاسي وسی نو طالبان په هیڅ ډول د دې ورته نه لري سي روان کړکچ په افغانستان کې مهار کړی نو د دې لپاره نړیوالې ادارې او بشر دوستانه هیوادونه باید په افغانستان کې د فقر او د لوږې د کړکچ په مخنیوي کې افغانانو سره مرسته وکړي.
حبیب خانو یو فعال چې په ټویټر باندې خپل ملګرو سره په ګډه یو کمپاین پیل کړی دی څو د افغانستان اوسنی ناوړه اقتصادي وضعیت ته د نړیوالو پام راواړوي او مرستې جلب کړي.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاو د بحثونه هر اونۍ د سی شنبې په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهارشنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
د 2021 شلاوریز نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید. په دې سیالیو کې افغان لوبډلې سکاتلند او نیمیبیا ته ماتې ورکړه، خو د پاکستان، هندوستان او نیوزیلند په وړاندې ماتې وخوړه. په دې اړه زموږ همکار یو تفصیلي راپور جوړ کړی او د افغان ټیم په لوبو باندې تمرکز کړی.
Hind square offside. Yeah! Oh, Shazad's claiming it and yes, they'll take that.
د کرکټ د 2021 نړیوال جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې ورستۍ لوبه نیوزیلند ورته په 8 وکټو ماته ورکړه. د لوبه تیر ورځ ناوخته د ابوظبي په لوبغالي تر سره شو، په چې افغان لوبډلې وګټله او په ټاکلو شلو اورونو کې 120 منډې وکړې چې مقابلې لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په 13 اور کې پوره کړ او په دې سره افغانستان په نړیوال جام کې خپل سفر پای ته ورسوه. د افغان لوبډلې دا سفر له خوښیو، ماتو او بریاو سره مخ و. د سکاتلند او نیمیبیا په وړاندې بریاو افغانان خوښ کړل، خو د پاکستان، هندوستان او نیوزیلند په وړاندې ماتو، خفا او ناهیلي. که څه هم په کور دننه او بهر وړاندوینې دا وي چې ښایي افغان لوبډله د دې سیالیو تر نیمه پایلوبې سفر وکړي، خو اوس ښایي وویل شي چې افغان لوبډلې ته لا هم اوږد مزل ورلغاړې دی تر څو پیاوړې لوبډلې ماتې کړي. د کرکټ افغان څارونکي وایي په دې سیالیو کې افغان لوبډله له تمې خلاف ولوبېده او ډېرې ښې لاسته راوړنې یې نه درلودې. لیکوال او د کرکټ افغان څارونکي بختیار ساحل وایي ټولو 15 لوبو ته په کتو ویل کېدای شي چې د افغانستان لوبډلې د توپ وهنې ستونزه چې له کلونو راهیسې لري لا هم پر خپل ځای ده.
په بیټینګ کې لکه څنګه چې موږ او تاسو ټولو ولیدل د وړو ټیمونو خلاف افغان لوبډله بیا هم ښه لوبې ده، خو د غټو ټیمونو خلاف درې لوبې وکړې. په درې واړه لوبو کې زموږ بیټینګ فلاپ و او زمونږ مکمل بیټینګ چې وده چلی ده یوازې یو لوبغاړي یا دو لوبغاړو وکړی شو 30+ رنز یا 50+ رنز وکړي. موږ ولیدل چې په افغان توپ وهونکو کې لا هم ورلد کلاس توپ وهونکی نشته.
د کرکټ بل افغان مینوال او څارونکي سمې هلال هم ورته نظر لري، خو وایي نه یوازې دا چې په بیټینګ کې ستونزې ولیدل شوې بلکې د فیلډینګ یا تو ټولونې په برخه کې هم افغان لوبغاړي له ورته ستونزې سره مخ دي. دی وایي د دې تر څنګ نړیوال جام ته د لوبډلې په انتخاب کې هم خپلوي، انډیوالي او سفارش پالل شوی و او یو شمېر هغه پیاوړي لوبغاړي چې متحده اماراتو ته وړل شوي وو یوازې د لوبې لیدونکي پاتې شول، تر اخره ورته په لوبغالي کې د لوبېدو چانس هم ورنکړل شو.
بل مهمه خبره دا و چې زیاتره ځوان لوبغاړي ځان سره وړل شوی عربي امارات ته، خو دوی تر اخره پورې د اوبو چلولو لوبغاړي پاتې شو. نه دا چې دوی ګراوند کې لوبول سوې، معنی دا چې هغه یولس کسیز اسکواډ، دولس کسیز اسکواډ تر اخره پورې ولوبول شو. هغه اسکواډ چې موږ 15 لوبو کې ولوبو، خو زیاتره لوبغاړي پکې بیخي ناکام وو. معنی دا چې دوی په نه په لومړي لوبو کې خاصیالي تر سره کړو، نه په روسي لوبو کې خاصیالي تر سره کړو.
د کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نایب هم ځینې ستونزې مني، خو متحده عربي اماراتو ته د لوبغاړو ناوخته تګ له نړیوال جام وړاندې افغان لوبډلې ته د نړیوال کرکټ زمینه نه برابرېدل او د پراخه تمریناتو نه کول هغه لاملونه یادوي چې لاملې افغان لوبډله له نیمه پایلوب وړاندې له سیالیو بهر شوه. خغلی نائب له نیوزیلند سره لوبي ورسته په خبري کانفرنس کې وویل
اتنه همي اوس نمنګ ایس انټرنیشنل کرکټ نو کړی او بل دوبي د چمنګ راغلو درې ورځې مونږ مخ کې دوبي ته راغلو ورکب نه مخ کې نو ته درې ورځې کې ته هیڅ هم نشې کولای په خو ستا باز شانو کې ډیر کار کول په کار دی څنګه ستا ویلې بولینګ اړخ دی مونږه ماشاءالله په دنیا کې نړۍ کې بهترین ده خو په دې باندې نه کیږي باید مونږ په بیټنګ برخه کې هم باید ټاپ آرډر سي کوم دا باید مخ کې راځي نو بیا هم پښ درې وسلور پنځو کسانو ټیم ته ټیم میچ نسی ګټلای دل پر ډیر کار کول پکار دی
خو نو موري مینوالو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان د نړیوال درجه بندۍ پر بنسټ سر لوو ساده 2022 تم نړیوال جام شلوریزه سیالیو ته کوالیفای شوه دوی به هڅه وکړي افغانانو ته بریا وراوړي
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نړیوال جام د سفر په اړه راپور واورید اوس په همدې ارتباط د کرکټ د ملي ټیم له پخواني غړي هستی ګل عابد سره مرکه هم لرو
د افغانستان لوبډله څنګه تمې هیلې او توقعات ترې نه وو هغه چې ونه درېدله البته ستاسو دغه رپورټ هم واورېد زمونږ لوبډله همېشه لاندې ډول ټیمونو سره ښه مقابله نه بلکې یو طرفه مقابله ورسره کوي خو پورته لیول کې هغه ټیسټ فل نیشن ټیمونه چې دي هغوی سره بیا زمونږ لوبډله همېشه بیا لوبه زمونږ لخوا نه اغوسته یو طرفه زمونږ لوبډله کې مشکلات ډېرې برخو کې مشکلات مونږ ولیدل چې مشکلات پکې شته دي او دغه مشکلات بدبختانه به وایم چې په افغانستان کرکټ بورډ کې د تیر ولادت کولونه مونږ ورته په تکړه دي خو دې کسان را نغلل چې تخنیکی اړخ ته ډیر متوجه وو چې
د وړو ټیمونو په ارتباط مخبري وکړي مګر غټ ټیمونو سره هم افغان ټیم خو لوبي د پاکستان لوبه د افغانستان په لاس کې وخپو نو لسم اور کې لوبه ور تسلیم شو فکر کوي دغه سی وړي غلطۍ ولي کیږي نور ټیمونو کې دغه وړو غلطۍ باندې ډیر کار کیږي او جوړیږي خو افغان لوبډله ولي دغه مسلې ته پام نه کوي مثلا په لوبغاړي چې ډیر حساب نه کیږي ولي دغه سی مهم اور تر اوستل شي د کرکټ دی روزونکو متخصص پتوګه کوي
همدغه مشکل ده ګوره که پاکستان سره مونږ تقریبا تیر څلور پنځه لوبې وګورو ټول لوبې مور سره اخري اور سره سوال دي او په اخري اور کې بیا پاکستان باندې لښو ده دا همدغه مشکلات دي مونږ سره د سپیشلیست کرکټ ران چې دي متر اوسه پورې مونږ سره نشته سپیشلیست مطلب دا کې یو بالر خیر ده مونږ څنګه وایو چې یو تل شپې تو پورې په بندو ده پورې بالر دې پیدا شي یو تل دې جو پورې بالر دې مونږ سره خو هغه بالر چې میچوري هغه بالر دې اند جوړي هغه بالر سره هغه بالینګ ټارګټ بالینګ ور سره اگر سره هغه ورایټی یعنی هر څه ورته وي یو واځي مونږه ګوګورو مونږه لوبډلا راشد ارمان او په محمد نبی او مجیب الرحمن باندې مونږه همیشه تا کې کړی دا مونږ ورته الله وندره نه چولې دي هغه تر اوسه پورې ګلبدین نائب او کریم جنات او دادی نه کسان که مونږ تاسو ګورو نو ویني لاګه دوی چې دې ورته کله کله لګه ماغه ګزاره کوي د افغانستان ټیم چې دا کدا ټیم چرته په نړیوال سټنډر باندې مونږه لوبډلا فل ممبرانو سره صحیح کرکټ کول غواړي مونږ سره جنوین پاس بالران پکار دي همیشه باید مونږ سره لوبډله کې دوه دانې پاس بالران یې صحیح بالران یې هغه کنډولي یو دی سره راوندر یو درې دان مې دي مجيب او راشد چې دا ترته پورې کرکټ کولای شي دوی دی لګي نو هغه مشکل زمونږ لوبډله کې او بیٹنګ نه ته کې کوه زمونږ بالران چې دي دوی کرکټ چې دا هغه کیپر سره تر ټاپ آرډر بیٹران ته کې اډونه وکم
2022 کال نړیوال شلاوري جام اوس مخ کې لرو په استرالیا کې به کیږي الته خو پیچونم تیز دی ویل کیږي او میدانونه یا باونډری هم په اصطلاح ډیره اوږدې دي څه فکر کوي دغه بیټنګ چې افغانستان کوي الته به خو نتیجه ورکړي ثابت به شي کڅنګ
اور د بیټنګ هغه موږ خو د موږ له ګل بیټنګ کې دی هاي د موږ سترنج د بالینګ د موږ کوي نو ته همیشه چې موږ خبرې کړې دي او موږ ګلو به کټلې دي موږ کوي نو ته بالینګ د بیټنګ کې موږ سر نه تر اوسه پورې مشکل لرو زمونږ اوپنران کې تاسو وګورئ هغوی داسې نه اویلیبل چې همیشه هغوی ټیم دپاره ښه سټارټ ورکړي دا لاندې ون ډاون کوو ټو ډاون او تھری ډاون کوو هغوی هم تر اوسه پورې سم نه اویلیبل دي زمونږ بیټنګ کې یو یا دوه بیټسمینان کله کله د پوزیشن برابر کې چې هغه لوبه فایټنګ کې ورته وایي هغه جنګېدل ته لوبه برابره کړي نو زمونږ لوبډله بیټنګ کې انتهایي زیات مشکل لري او نړیوال جام ته دومره وخت نه ده پاتې وخت ورته لږ پاتې ده نو کچر تمنګ د یو کال کې په بلډینګ باندې کار وکړو زمونږ لوګ دل نه دی وال جام کې یعنی کړي کیا درته ما زمونږ په افغانستان کې پاتې دي د بیرانس بوکسم کې هغه موږ د خپل د ملي ټیم د وال کار بیک اپ وګړو نو مشکل لرو بلډینګ باندې هیڅ ډېر مشکل لرو
فقط روسي پښتنه تاسو خو کرکټ تعقیبوي دغه نړیوال جام کې اوس د کوم ټیم پلوي کوي افغان ټیم خو راووتل لخيره
ولاد ما خانه سب کرکٹ کې نیوزیلند نو بل چې دا زما فیورټ نو بل دا او جاګه تخمین حواله مې وانه نیوزیلند کامیابی غواړم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. اوس هم د ملي سرود او ملي بیرغ په ارتباط باندې مفصل راپور لرو. ملي سرود او د وطني ترانې چې د واحد ملت غږونه دي اوس مال د افغانستان د خلکو په استازولۍ په ډیرو نړیوالو غونډو کې نه اوریدل کیږي. افغانستان کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته نږدې درې میاشتې کیږي چې د ایواد له دې دوه مهم نښو به برخې ده. په دې اړه پام کړئ د راپور ته.
هغه سرود چې هر افغان یې لاوریدو سره آشنا دی، بیت بیت ورته یاد دی. دا سرود د هر هغه شخص چې د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کړی له هویت سره تړلی. افغانستان د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ وروسته هغه دوره چې هر ډول موسیقي اوریدل پکې حرام و، آن ملي سرود هم د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال بیا ځلی د ملي سرود خاوند شو. د دې سرود شعر د عبدالباری جهانی دی او موسیقي ببرک ویسا جوړه کړي. په 2008 کال کې د عبدالوهاب مددی، صادق فطرت، ناشناس، پایکر افسانی، حسین ارمان، مشال ارمان شاهنه او څو نور هنرمندانو لخوا د جرمنی په برلین کې ثبت شو. تیرو شروع کلونو کې همدا سرود د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ تر څنګ د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان د هویت په توګه پیژندل شوی. خود طالبانو له واکمنۍ وروسته نږدې درې میاشتې کېږي چې په کور دننه او بهر په هیڅ ډیپلوماټیک ناسته کې نه د افغانستان ملي سرود غږول شوی او نه هم د افغانستان بیرغ ایښودل شوی. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د هر ډول موسیقي اوریدل او خپرول حرام بللي وو، آن ملي سرود هم. خو اوس چې دا ډله بیا ځلی په افغانستان واکمنه شوې او د حکومتولۍ د نوي ډول سره د آشنایۍ خبره هم کوي، خو بیا هم د ملي سرود هیڅ ازانګه نه اوریدل کیږي. د هنر او موسیقۍ په برخه کې لیکوال فرزاد فرنود وایي طالبان پر موسیقۍ هیڅ باور نه لري او اجازه به ورنه کړي چې یو له موسیقۍ سره مل ملي سرودی د نظام استازولي وکړي. د هغه په خبره بل ملي سرود به هم جوړ نشي چې د یو ملت او یو واحد هیواد غږ وي.
یو تشه جوړوي او هغه دا چې نړۍ ګوري چې طالبان پر یو پرمختللي ملت او دولت چې د نورو هیوادونو سره سیال وي باور نه لري. هغه هیواد چې ملي سرود ونه لري یو شاته پاتې هیواد دی او هیڅ یو نړیوال نښان نه لري. هغه وخت دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي چې دا ټول ارزښتونه ولري، مګر که ملي سرود ونه لري په رسمیت به ونه پیژندل شي ځکه ملي هویت نه لري.
افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له ډیرو لوړو ژورو تیر شوی. کیدای شي خلک یې د بل هر هیواد زیات د نظامونو او حکومتونو د سقوط شاهدان وي. داسې حکومتونه چې بیرغ یې بیال، سرود یې بیال او نښان یې بیال. خو اوس طالبان چې لایې نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملي سرود هم باور نه لري، نړۍ به ورسره څه ډول چلند وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغنی خسرو وایي یو هیواد هغه مهال د یو باثباته دولت لرونکي په توګه پیژندل کیږي چې خپل ډیپلوماټیک عناصر له دې ډلې ملي سرود او ملي بیرغ ولري.
تا زمانی که ما قانون اساسی
تر هغه چې طالبان اساسی قانون ونه لري او په هغه کې ملي بیرغ او ملي سرود نه وي، نړۍ به د هیواد د جمهوریت د دورې د ملي سرود او ملي بیرغ سره پیژني. طالبان باید د نړیوالې پیژندنې لپاره هر څه ژر د دې دوو برخو لپاره کار وکړي.
طالبان بشد
لډیرو حادثو سره سره ونه توانی دو د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه د طالبانو دریز واخلو او د دوی ویان بلال کریمی په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. خو طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال له موسیقي پرته یو شمیر ترانی د ملي سرود په توګه خبرول. معلومه نه ده چې دا ترانی د چا دي، خو طالبان اوس هم د دې ډول بې موسیقۍ ترانو سره د خلکو په منځ کې پیژندل کیږي. د افغانستان لومړی ملي سرود د امان الله خان د پادشاهۍ پر مهال او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته په 1919 کال کې جوړ شو. له هغه وخت تر ننه د هر نظام پر اطلو سره ملي بیرغ او ملي سرود بدل شوی، خو په 1919 کال کې هغه مهال چې حبیب الله کلکانی واکمن و لکه د نن په څیر ملي سرود نه و. په 1933 کال کې د محمد نادر خان د سلطنت پر مهال عسکري مارش جوړ شو چې د ملي سرود په توګه غږول کېده.
د ملي سرود په رابطه مو تفصيلي راپور واورید. اوس وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. احمد تکل ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د ملګرو ملتونو د دوو ادارو له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان WHO لخوا د واکسین کمپاین نن پیل شو. د پروان امنیتي چارواکي د انسان تښتونکو له منګولو د یو ماشوم د ژغورنې خبر ورکوي او وایي چې دا 12 کلن ماشوم د بلخ ولایت اوسیدونکی و چې ژغورل شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته له افغانستانه صادرات په نږدې راتلونکي کې پیلیږي. د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان پر افراطي ګوند چې د وروستیو څو ورځو خونړي اعتراضونه یې تنظیم کړي وو ممنوعیت لرې کړ، او د ایران د رسنیو څارونکي بورډ یوه ورځپاڼه ظاهرا په دې هیواد کې د بېوزلۍ په اړه په یو راپور کې د آیت الله علي خامنهی د لاس د تصویر د خپرولو په خاطر بنده کړه.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ.
دا کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی ګلبدین نایب غوښتنه کوي چې د کرکټ له پیاوړو لوبډلو سره ورته د لوبو موقع برابره شي. ګلبدین نایب چې په شلوریز کرکټ نړیوال جام کې نیوزیلند ته د لوبې له بایللو وروسته په خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل، افغان لوبډلې ډېره موده نړیوالې لوبې نوې کړې او له دې وروسته پکار ده چې دوی ته له پیاوړو لوبډلو سره د لوبو ډېر فرصتونه برابر شي. افغان لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې خپلې د پیل دوه لوبې له سکاټلند او نامیبیا څخه وګټلې او د مینوالو هیلې راژوندۍ کړې چې دا لوبډله به وکولی شنیمه پایلو بیتلار وکړي، خو پاکستان، هند او نیوزیلند لوبډلو ته د خپل درې لوبو له بایللو وروسته یو نشوای کولای چې نیمه پایلو بیت ووزی. ګلبدین نایب وایي دا چې سکاټلند او نامیبیا په وړاندې خو لوبیدل وجیدا و چې دوی لدی لوبډلو سره ډيري لوبي کړي دي او ورسره بلد دي. کاله نورو پیاوړو لوبډلو سره هم ډيري لوبي ورته برابر شي، هغه ته به هم ماتي ورکړي. د افغانستان تکواندو لوبغاړي محمد اشرف شکران وکولای شو چې تکواندو د جیو په نړیوالو سیالیو کې په پاکستان کې وشوي په وم وزن کې اتل تر لاسه کړی. دا تکواندو ملي فدراسیون په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي دي چې په دې سیالیو کې د 15 هیوادونو 422 تکواندو کارانو په 14 لوبډلو کې ګډون کړی چې د افغانستان د تکواندو 19 لوبغاړو هم پکې برخه اخیستې ده. ویل کېږي چې دا سیالۍ دوه ورځې مخکې پیل شوې دي او درې ورځې نورې به هم دوام وکړي. په دې سیالیو کې محمد اشرف شکران لومړی خپل پاکستانی سیال محمد راشد 25 نمرو، دویم د پاکستان بل لوبغاړی محمد عدنان 23 نمرو، دریم د نیپال لوبغاړی 16 نمرو او په وروستۍ لوبه کې خپل عمانۍ سیال 0-7 نمرو په وړاندې مات کړل. د شلوریز کرکټ نړیوال جام د نیمه پایلو به څلور لوبډلې معلومې شوې. له څو نیو لوبو وروسته د کرکټ نړیوال جام نیمه پایلو به ته څلور لوبډلې بریالۍ شوې. له اول ګروپ څخه انګلند او آسترالیا او له دویم ګروپ څخه پاکستان او نیوزیلند هغه لوبډلې دي چې د نړیوال جام په نیمه پایلو کې به لوبېږي. پاکستان خپل لوبه د آسترالیا سره کوي او انګلند هم د نیوزیلند په وړاندې لوبېږي چې د دواړو سیالیو ګټونکي لوبډلې به د نړیوال جام پایلو به وکړي.
پورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د پروګرام دوی مینیمایي ته لومړی یو راپور لرو. د تاریخ لبیک مذهبي ډلې سره تر معاهدې وروسته د پاکستان حکومت دغه تنظیم تر بندیز لاندې ګروپونو له لسته ایستلی دی. حکومت ویلي دا کار یې د ملي ګټو په رڼا او د دې ډلې لخوا تر دې ډاډ ورکولو وروسته کړی چې دوی ویلي د پاکستان تر اساسي قانون لاندې به فعالیت کوي. غلام غوث په دې اړه له پاکستان راپور لري. تر هغه وروسته بیا 219 پروګرامونه د ځوانانو پروګرام او ژوند په شیبو کې خپور شي.
د پاکستان د داخله چارو د وزارت نه د ایتوار په ورځ ناوخته د جاری شوی یو نوټیفیکیشن تر مخه په تحریک لبیک لګول شوی بندیز لری کړی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په شپږمه نیټه د داخله چارو د وزارت لخوا د جاری شوی یو سرکاري لیک تر مخه وزیر اعظم عمران خان تحریک لبیک د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالو ډلو د پرېستنا د وستلو منځوري ورکړی و. دا د هغې رسټو ده چې د اکتوبر په 9مه نیټه د تحریک لبیک پاکستان او مذاکراتي کمیټې ترمنځ مذاکرات کامیاب شوی وو او تحریک لبیک د اسلام آباد په لور خپل لاریون ځنډولې وو. خدایات تحریک مشران ویلی وو چې دوی به د حکومت لخوا د غوی غوښتنو عملی کولو ته ګوري او که غوښتنې نه منل کیږي نو بیا به خپل لاریونونه پیلوي. د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د تحریک لبیک د ناقانونه حیثیت د ختمولو ځینې سیاسي محرکات هم دي، خو هغه فکر نه کوي چې حکومت به د دوی ټولې غوښتنې ومني.
د دې نه به سیاسي فائده د اغوستو کوشش کیږي. خلک په خپل په پنجاب کې دا ګڼي چې میاں نواز شریف چې کوم دی هغه سره زیاتې شوی دی د حکومت نه لرې کېدو نه پس، نو هلته په خلکو کې یو خاص قسم جذبات دي. نو د هغې د مقابلې دپاره به په راتلونکي وخت کې که بیا انتخابات کېږي نو تحریک انصاف ته به دا ضرورت پیښېږي چې هغه د مذهب په نوم باندې کوم ووټ دی چې هغه دې هم دوی ته ملو شي. نو تحریک انصاف په دومره هغوی سره لاړ هم شي که نه، دا یو ډېر لوی سوال دی په دې وخت کې، ځکه چې د هغې څه مطالبې داسې دي چې هغه د تحریک انصاف سره کېدای شي چې د هغې خلک هغې سره ونه مني. خو پی ایل پی ته به هم دا مشکل وي چې که حکومت د هغې سره د عمران خان د هغې سل په سله ټولې خبرې نه مني، نو آیا هغوی به هم دې سره لاړ شي که نه، دا هم یو مشکل دی هغې لپاره.
تحریک لبیک غوښتنه کوي چې په یوې فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خاکو خپرولو په سر دی د فرانس سفیر له هیواده وشړل شي او د هغوی مشر سعد رضوی دی له بنده خوشې کړی شي، او د دې ترڅنګ دوی ځینې نورې غوښتنې هم لري. په پیښور کې د خبریال او څېړونکي شمیم شاهد نمی هم په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د هغه په نظر په هیواد کې په ځینو تنظیمونو د بندیزونو لګولو او بیا د هغې سره د لوزنامو او مذاکراتو کولو حکومتي پالیسي سمه نه ده.
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده د ژوند شیبې به مخې تیریږي. دا اونۍ به د هغو ځوانانو خبرې واورئ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې پوهنتونونه تړلي دي.
پوهنتونونه بند دي، ټول محصلین ناامیده دي.
نه یوازې دا چې د پوهنتون تړل کېدو زموږ په زده کړو باندې به تاثیر وکړلو، بلکې زموږ په ذهن او روان باندې هم ډیر به تاثیر کړی دی.
د طالبانو حکومت کله بیرته پوهنتونونه پیلوي؟
لږ انتظار وشي، ځکه دا تخنیکي اړخ لري او تخنیکي مشار تاسو پوهېږئ چې مشخصه نیټه سړی ورته ټاکلی نشي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، چې په ځینو سیمو کې ښوونځي پیل شوي خو د دولتي پوهنتونونو دروازې لا هم تړلې دي. طالبانو څو ځله وویل چې دوی د پوهنتونونو د پیل لپاره په طرحو کار کوي، خو لا هم چې د دوی له بیا واکمنېدو تر دوه میاشتو ډېره موده کېږي پوهنتونونه نه دي پیل شوي. افغان محصلان وایي له یوې خوا په تېرو کلونو کې کرونا د دوی تحصیلي بهیر سخت وځپه، اوس چې پوهنتونونه یې تړلي دي نه پوهېږي برخلیک به یې څه شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد عمران وایي اوسنی وضعیت د دولتي پوهنتونونو ترڅنګ په خصوصي پوهنتونونو هم تاثیر کړی او اوس ډېر کم محصلان د پوهنتونونو ته ورځي.
پوهنتونونه بند دي، ټول محصلین ناامیده دي. د موږ د سیم نه چې درته ووایم، د موږ له سیم په ټول تقریبا 80% شاګردان تللي دي، یا بهر ته یا ناراضي پوهنتون ته، ځکه یا فیسونه نه سرسره، او بل خلک ډېر ناامیده دي. د لوړو زده کړو وزیر وایي شلو کلونو کې چې چا زده کړې کړې لی هغوی استمه نشي کېدلی، او بل دی داسې خبرې کوي لکه داسې د لوړو زده کړو په خلاف وزیر یې. نو خلک ډېر ناامیده کړي دي راتلونکي ته، خلک ځکه حالت ډېر خراب دی، د محصلینو هېڅ برخلیک نه ده معلوم.
محصله حسین هم وایي دا چې پوهنتونونه تړل شوي دا دوی پر رواني هم منفي تاثیر کړی او نه پوهېږي چې د دوی برخلیک به څه شي.
نه یوازې دا چې د پوهنتون تړل کېدو زموږ په زده کړو باندې به تاثیر وکړلو، بلکې زموږ په ذهن او روان باندې هم ډیر به تاثیر کړی دی. موږ په تیره شل کلنه جګړه کې ډیرې ستونزې وکتلې، خو هغه ستونزو سره سره بیا هم موږ خپل همت له لاسه ورنکړ او تر دغې حده پورې مو پوهنتون راورسو. زه خپله د پوهنتون په اووم سیمستر کې وم، مګر کله چې نظام بدل شو موږ په کور باندې شو. اوس اجازه نشته د موږ ته چې موږ بیرته پوهنتون ته دوام ورکړو. زموږ یوازې هغه د پوهنتونونو وروستي سیمسترونه پاتې وو تر څو پوهنتون مو نور پای ته ورسیږي. مګر نه یوازې دا چې زموږ هغه ټول وخت برباد شو یا بیخي بل کال ته هغه زموږ سیمسترونه وغځېدل. له دې سره سره هغه څه چې موږ زده کړي وو هغه هم بیخي له ذهن نه وتلي دي، یا هغه څه زده کړه چې مخکې مو کوله اوس یې نشو کولی. خو بیا هم موږ هیله لرو تر څو زموږ پوهنتونونو ته اجازه راکړل شي او موږ وشو کولی لکه د پخوا په څیر باندې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو او د هیواد د راتلونکي لپاره کار وکړو.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د انځورګرۍ څانګې محصل اقبال ترنک وایي ډېر استادان بهر ته تللي او دوی نه پوهیږي چې کله به بیا پوهنتونونه پیلیږي او که پیل شي څوک به تدریس ورته کوي.
ټول په دې فکر کې دي چې که دلته پاتې سم هم نو چې استاد مې نه عزت څه پوه کړم. پوهنتون کې خو یو څوک یو څه زده کوي له استاد، نو چې استاد نه وي تللی وي او پوهنتون دغسې پاتې وي یا د کار استادان وتلي وي، نو په هغه صورت کې څوک به تدریس کوي؟ بله موضوع داسې دوی تشویش په دې لري چې کله زه فارغ شم زما سرنوشت به څه شي، ځکه اوس خو تحصیلي ارزښت هم یو ډول راکم کړی ده. که موږ وګورو اداراتو ته وګورو، په اداراتو کې هم تحصیل ته داسې چندانې ارزښت نه ده ورکړل شوی. هغه د تحصیل په برخه کې چا ډېره خواري کړې وه هغه اوس بېکاره ګرځي، نو دوی ځوانان چې کله دوی ته ګوري نو د خپل سرنوشت یو ډول ګنګس ورته ښکاره چې اوس نو که زه فارغ شم زه به هم د ده پر چیر ناست یم. په دې سره نو ډېری ځوانانو خپل تحصیل هم پرېښودی، پوهنتونونه یې په نیمای کې پرېښودو، چا چې شخصي ویله هم هغوی هم تر ډېرو حدو پورې پرېښودل. دولتي خو ټول رخصت دي، یواځینۍ لاره دی دا بولي چې له ملک څخه ووزم، دا به مې هغه ښه لاره وي. شخصا زه به د خپل ځان په اړه ووایم چې کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د هم د انځورګرۍ ډپارټمنټ کې هم د پورتریت ډپارټمنټ چې دغه تر ډېره حده تر سوال لاندې ده چې دوی فکر کوم بندوي. او په دې سره نو اوس زما هم سیمپیان یا ټولګیوال چې دي هغوی هم په دې تشویش کې دي چې اوس به دا څنګه کیږي.
محصله امینه عزیزی وایي که د پوهنتونونو دروازې همداسې تړلې وساتل شي افغانستان به په علمي برخه کې ډیر تاوان وکړي. هغه غوښتنه کوي هر څومره ژر چې امکان لري پوهنتونونه باید پرانستل شي.
که مبالغه نه وي افغانستان هر ساعت لس کاله شاتګ کوي. لامل یې دا دی چې د هیواد په کچه ټول دولتي پوهنتونونه تړل شوي دي. په دغه پوهنتونونو کې زرګونه داسې زده کړیالان شته دی چې د جمهوریت په دوره کې دوه درې میاشتې بعد فراغت و، خو د طالبانو له راتګ سره سم د پوهنتونونو تړل کېدل او د محدودیتونو لګول د دې لامل شول چې د دوی د فراغت موده هم وځنډېږي. او بل د دولتي پوهنتونونو د تړل کېدلو تر ټولو لوی منفي اغېز پر خصوصي پوهنتونونو دا دی چې اغلته د نجونو او هلکانو شمیر کم شوی دی. د نجونو له اړخه بې حده زیات کم شوی دی او د هلکانو له اړخه هم چې کم شوی دی. خو کوم زده کړیالان چې اوس پوهنتونونو ته ځي په هغه پخوانۍ لیوالتیا علاقې او انرژۍ باندې نه ځي. هلته اوس هم د زده کړیالانو لیوالتیا ډیره کمه شوې ده، یوازې د دې لپاره ځي چې صنعت ترلاسه کړي، لیسانس یا ماسټري واخلي. نو په دې هیله چې دولتي پوهنتونونه هم زر پرانستل شي او کوم زده کړیالان چې د خپلو فراغتونو لپاره هیله لري او مودې شمیري هغوی د لیسانس یا ماسټري دورې بشپړې کړي، سندونه ترلاسه کړي او ټولنې ته وړاندې شي.
د پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي هر ټولنه او حکومت متخصص بشری ځواک ته اړتیا لري او کله چې پوهنتونونه تړلې وي ټولنه له دې ځواک څخه محرومیږي. نوموړی وایي دا چې ډېر متخصص ځوانان او کادرونه له هېواده بهر لاړل، حکومت ته پکار ده چې د دې تشې د ډکولو په خاطر هم بیرته پوهنتونونه پیل او ډېره پاملرنه ورته وکړي.
د نړۍ ټول هیوادونه تقریبا اساسي توجه ډیره زیاته توجه د تعلیم برخې ته وي. د تعلیم برکت دی چې دغه هیوادونه دغه سټیج ته را رسیدلې دي، دغه مرحلې ته را رسیدلې دي او له نورې نړۍ نه بې نیازه شوې دي او بیا یې هم پرمختګ کړی ده. نوي تخنیکونه یې په کار اچولي، نوي سیزونه یې رامنځته کړي دي او بالاخره هیواد یې د خپلواکۍ او خود کفایۍ پر لور پولی ده. نو د دې لپاره د پوهنتونونو پرانستل ډیره مهمه ده دی حکومت لپاره د وستونزه هم د دوی بندیدل ډیره لویه، ځکه چې حکومت بشری ځواک ته ضرورت لري، متخصص او کډری مسلک او مسلکی کډرونو ته ضرورت لري. متاسفانه چې کله په هنتونونه تړلې وي نو دوی په دې نه توانیږي چې دغه مسلکی او متخصص خلک بیا تربیه کړي او بیا وروزي. اوس موږ په داسې یو حالت کې یاستو چې ورځ تر بلې مسلکی او تخنیکی او متخصص کډرونه له هیواد نه بهر وځي. یو ډیره لویه برخه دغه خلک ووتل له هیواد. اوس دغه خلا ډکولو لپاره یوازنی لار چې حکومت لري هغه دا ده چې دوی باید دغه پوهنتونونه بیرته پیل کړي، خلکو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، تر څو حداقل د هیواد ضرورت هغه خپل د حکومت چورته ضرورت لري هغه د خپل ضرورت لپاره ورته اړتیا لري چې هغه خپل اړتیا پی تر سره کړي. هم دی پوهنتونونه پرانستل کېدل مهم او اساسي خبره ده.
د ښاغلی عمران په نظر کې په هنتونو نظر پیل نشي، دا به په حکومت ته متخصص او علمي اشخاص او ځوانانو باور کم کړي او دې ته بلاره جوړ کړي چې ډیر نور کادرونه او ځوانان هم له هیواد بهر لاړ شي.
دغه موضوع د هیواد له سیاسي او اقتصادي ثبات سره هم تړلې ده. یعنی کچېری په هنتونو په همدې ډول سره تړلې پاتې شي، دا په دې معنی سره چې پراتون کې حکومت باندې د بے باورۍ یو عنصر را پیدا شي. متخصص کادرونه علمي کډرونه قرار قرار په حکومت باندې نور هم به باور کیږي او دا دې ته زمينه مساعدوي چې دغه کډرونه بل اخر له هواده بهر ووزی له هواده ووزی فرار ته لار پرانی سلسی سدا به یو بل بحران وي. اغه راتلون کې نسل ته به یو ډیر لوی بحران وي، ځکه چې موږ ته به حتی د دې مسلکی کډرونو لا نور فرار ته هم زمينه مساعده شنو راتلون کې نسلونه به موږ د څه کس منو لور چې هغه یو ووزی. نو د دې لپاره د په هنتونو پرانیستل دا کلیسیاسي الخیونی سو هم د نظام لپاره ګټور ده، کله اقتصادي الخیونی سو هم د نظام لپاره ګټور ده، او کچيري د بشري ځواک لپاره الخیونی سو هم ډیره مهمه ده. د حکومت لپاره د حکومت چارواکي باید په دې باندې پوي شي او باید دا خبره درکړي چې د لوړو زده کړو په برخه کې هر ناغيړي او هر ډول بابيزګي به بل اخر یو بل علمي بحران ترڅنګ د نظام دننه د مسلکی او متخصص او کډرونو بحران ته به هم لار پرانیزي.
د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی وایي دوی په دې هڅه کې دي چې په هنتونو نه پیل شي، خو نو وړي په دې اړه چې کله به پیل شي څه وایي.
په دې اړه باندې کار روان ده، دا به کیږي ان شاء الله د یو منظم میکانیزم او طرزالعمل له مخې ځکه به د تعلیم لپاره زمينه مساعده کیږي ان شاء الله. په دې اړه باندې کوم ستونزه او مشکل نشته، نو مسؤلین لګیا دي ان شاء الله د علما او د دانشمندانو او د خبره خلکو سي په دې اړه باندې وشه لار راستلای شي، هغه به ان شاء الله په دې باندې یو تصمیم نیسي او دا ستونزه به د تل لپاره ان شاء الله ختم شي. هیله مندي ستاسې لږ انتظار اوسي، ځکه دا تخنیکي اړخ لري او تخنیکي مشان تاسو پوهیږئ چې مشخصه نیټه سړی ورته ټاکلی نشي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپخین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9:30 پورې ترشنه اسمان لاندې 19 بحث بیا ځلی اوریدلای شي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به تغشب شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی به دی کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبر یاست چې بی بی مهرو څوک و؟
بی بی مهرو د موجوده کله چې دی کلی کې اوسېدله، دا دی وبل ځوان سره واده کړی او کله چې دی واده شپاوه ځوان وکتل چې دی کلی ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې دی کلی ځوانان چیرې دي. سپینګورو ورته وویل چې دی کلی ځوانان غزا ته تللي دي، انګریزانو سره وجنګېده، ټپي شو، بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د مړی کلی ته راوغ، لیکن کله چې دوی کلی ته راورسېدل بی بی مهرو د دنه مخ کې مړ شوی.
او د بی بی مهرو د سیمه پاکله خلق څوی
بی مهرو سدا یو خه منطقه ده او خلک خو با اتفاق نو بو وضعیت د شین نه می خدا په خدا راځ کی دي.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د بی بی مهرو په اړه لاند معلومات باندې کوو. د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت غونډۍ او ښوونځي په اړه خامخا اوریدلی وي. بی بی مهرو یو ښکلې رښتینې او خواریکښه پیغله وه چې تل به یې په کلیواله جامه کې له خپل مور پلار سره په پوله او پټي کې کار کوه. نوموړي دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و. عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و په ښکلا، صداقت، لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه و. د بچی په ځمکه کې کار کاوه په بی بی مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګاری او واده ورسیدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې د کلي کې اوسېدله، معارف کوشش کوي چې د مشهورو خلکو نومونه په مکتبونو کېږدي. په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی. کله چې بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی، دغو نوم یې د دې په نامه کړی. دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و، او کله چې د واده شپه وه، ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپینګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي، انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده د اسمایي غره نه. هماغه د واده د تخت نه راپاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ. هلته یې مسلسل جهاد و جګړه وکړه، د انګریزانو سره وجنګېده. بالاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو، بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوړ، لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل، بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه. البته یا د زیاتو چورتونو غمونو نه یا کومه ناروغي ورته پېښه وه، مطلب هغه د ده نه مخکې مړه شوې. نو بیا یې د قبر هم د دې په څنګ کې د بی مهرو په غونډۍ جوړ کړ، او بالاخره د دې کلي نوم شو بی بی مهرو. دا د افغان او انګریز د دوهم جنګ کیسه ده، یعنې په 1980 کې. په دې اساس بی بی مهرو مشهوره شوه، غونډۍ د دې په نامه شوه، او دا و عزیز چې خاوند یې و پاکو شهیدانو پیس یادیږي، او خلک اوس هم زیارت ته ورځي، په ډېر درانه نظر ورته ګوري او قدر یې کوي.
بی بی مهرو چې ژوندۍ وه، څه یې کول، څومره تحصیل یې وه، څومره لاسته راوړنې یې درلودې؟
هغه وخت د تحصیل موضوع نه وه، دا د 130 کلونو خبره ده. لیکن هغه وخت یوازې تحصیل د شعور وسیله نه وه. په ولس کې یوه سلسله ملي ارزښتونه وو، یوه سلسله کورني ارزښتونه وو. کورنیو به خپلو لونو ته، خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې، خبرې به یې ورښودلې، د وطن مینه به یې ورښودله، د وطن سره به یې علاقه ورښودله، د وطن مشاهیر به ورته یادول، د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل. نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو، زموږ پیغلو ډېر ژوندی شعور درلود. تاسې وینئ چې په لومړي انګریز او افغان جنګ کې د نارینهو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، په دوهم افغان انګریز جنګ کې د نارینهو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، او هغه ملي احساسات چې د دوی په وسیله خلکو ته بیان شوي دي، هغه تر اوسه یادي. مثلا ملاله هم د همدې وخته، هغه هم په دې دوهمه جګړه کې فعاله وه په میوند کې.
تاریخ پوهان وایي چې د بی بی مهرو سیمه یو کلی و، او کورونه یې هم له خامو خټو څخه جوړ شوي و. خلک یې په کرنه او مالداری بوخت و، او ځینو یې څرمنې هم جوړولې. د همدې لپاره خو یوه کوڅه په څرمن ګنډونکو باندې مشهوره وه. په بی بی مهرو کې یوازې د قصابۍ کوڅه له پخوا څخه پاتې ده، نور ځایونه نوي جوړ شوي دي. تڼۍ جان منګل د یادې سیمې د ارزښت په باب وایي چې مهمه او د پام وړ ده.
چې تیریږي مکتب یې ده، بیمارو غونډۍ هم ده، بیمارو غونډۍ هلته هدیره هم ده، د بیمارو هدیرې په نوم. اوس نوي نوي منزلونه پکې جوړ شوي دي، نوي نوي لارې پکې تېرې شوي دي، پرځن پلازګانې پکې جوړې شوې دي، بلند منزلونه پکې جوړ شوي دي. ولې په پخواني حالت اوس نه ده پاتې، اوس یې ډېر بدلون د بیمارو ساحه کې راغلی دی. یعنې هغه پخواني د کابل اصلي خلک دي، د زاړه ښار یو د دیوانانو پرځن دغه سیمه یا د بیمارو سیمه دا د اصلي کابلیانو سیمه ده. اوس ډېر کابلیان چې دي دغو جنګونو د دغو ترجدي پیښو له امله ډېرو کوچ کړی دی، ډېر تللي دي خارجي هیوادونو ته، یعنې بهر ته تللي دي. او دلته ډېر ما غونته خلک راغلي دي اوس هغه بیمارو کې اوسیږي. نو زه فکر کوم چې د بیمارو خلک ډېر هغه زاړه هغه پخواني خلک هغه اصلي اوسیدونکي چې دي کابلیان دي هغه به نه وي، ډېر به کم پاتې وي. بیمارو لاره چې په تېره شوې ده دا د کابل بینلي ډګر سړک په عمومي سړک په غاړه پرته د بیمارو، یعنې هر خارجي رئیس جمهور یا نور میلمانه چې راځي د بیمارو لارې هر ته دولت مقصد چې ملاقات لري یعنې افغانستان تر داخلیږي، نو یوه اساسي لاره ده. دغه مقصد ډېر عمومي لاره ده، ځکه چې په دې لاره نه هر څوک تګ او راتګ کوي. او دا سیمه باید ښه ښکلي جوړه شي او صحیح جوړه شي تر څو چې د سیلانیانو یا د خارجیانو پام یوغې ته وګرځي.
اکثره کسان چې د بی بی مهرو پاک لاوري نو هیلې دا وي چې بی بی مهرو غوندې شخصیت شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي روشن او ورپسې له بغلان څخه د راغلي محصل احمد ګل خبرې اورو.
د بی بی مهرو خدای دغه څه قصې مې اورېدلې دي، ډېرې یوه با غیرته با شامته ښځه وه. نو همېش داسې کینو بیا د منګ یو تره ده بیا د همدغه په باره کې قصې کوي. دا غازی ادې بی بی مهرو دغه دوی بیا دغه دوی یادوي د دغه دوی قصې کوي. نو یعنی غیرت شامت حساب د جنگ انده هر شي کې دومره مخکې وڅنو هیڅ ویلې پښتنه مګا ډیر می خوښيږي. وخت ته لاړه ما بیا متره وو ویلې ویلې دغه اندغه مثلا دو مکتب د بی بی مهرو ده او دغه هم تپه ده. بیا مول ته درې دلم نو لیدم چې خدای کاش کې هغه وخوای چې دغه په څنګ کې زم ولاړه.
د مکتب په دوره کې هم دغه نه نوم اوریدل چې بی بی مهرو بی بی مهرو نو یو مکتب په نوم باندې ده. او ډېره ویاړلې او تکړه ښځه وه، ټولنې ته دونه غټ خدمت کړی ده، یعنی ډېر لوی خدمت یې کړی ده. بی بی مهرو چې نوم یادېږي دا په کتاب کې په بلزي کې بلزي کې نوم اورو ډېر پی ویاړ کوو چې افغانه ښځه ده، داسې یو خدمتونه یې کړي دي. دا توان خو هر چا کې شته، دا وړتیا هر څوک لري، هره ښځه یې لري. ښځه د نارینه او ناکامه ده، نارینه او د ښځې ناکامه دي، خو خبره د متحد کېدو ده چې هغوی سره هم څوک لاس ورکړي په ټولنې ته خدمت کولی سي. هر څوک توان لرلی سي چې بی مهرو په شان سي، د ملالۍ په شان سي.
زما نوم اید محمد، تخلص مې بېغرض، د پکتیا ولایت د اریوب ځاځی ولسوالۍ د جبارخیلو کلي اوسیدونکی یم. زه شاعر یم، هم د تاریخ استاد یم. زه د آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم، ډیر استفاده مې ترې وکړې او همیشه د پاره خپل رادیو د ځان سره کېږدم. همیشه د پاره او مقصد دغه پروګرام مې ډیر زیات خوښیږي.
د بی بی مهرو د غونډۍ پر سر د بی بی مهرو او عزیز قبر دی. خلک زیارت ته او کله هم د میلې لپاره ورته راځي. ګلاب خان چې په یادې سیمه کې اوسیږي په دې باور دی چې د بی بی مهرو اوسیدونکي په اتفاق او اصیل کابلیان دي، ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنه لري.
بی مهرو سیدا یو ښه منطقه ده او خلک ښه با اتفاقه. نو اوبو وضعیت د شان نامې خدای په ښه درجه کې دي. دولس کاله دولس کاله کېږي چې موږ هلته له پاکستان هم چې کډه وکړه راغلو دلته په بی مهرو کې. اوس هم کور کرایه ده، له بی مهرو له تروسه نه وتلي. موږ له تروسه له بی مهرو کومه بده خاطره نه لرو.
مثلا کابل کې سیمې ډېرې وې، ولې دې غوښتل چې بی مهرو انتخاب کړي؟
بی مهرو سیو قلب د کابل او وضعیت یې دغه لپاره کو خپل خپلوان مو دغلت زیات ول د مو خپل خپلوان لپاره چې خپل بازو مو دغلت پراتول د اندغه خپل بازو لپاره مونږ دغلت راغلو
د بازار پک لريته مثلا یو چرته څوک سیګی نان وای ضرورتي دوکان ضرورتي مارکیټ ضرورتي دا شې اندر تنګ زديدي
هر شی مونږ ته مجهز دي نام بیان مسجد مکتب دکانونه بازار ټول ته نږدې دي غونډې ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورځو
څومره دي خوښیږي هلته څه ګوري
دیدن د خلکو بعضې ساتیري لپاره په کابل کې نور ځایونه نشته مونږ ته بهترین ځای د بیمارو غونډې ده له انډیوالانو سره با اتفاق با اتحاد اندغلته کېنو سات ساتیري کوو بس اندغه بهترین ځای ده مونږ ته
درنو دوستانو دا وژن پښې وکي خبرونه تربیه هي چاره